ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د ګولوس 2020 کال د سپتمبر 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري سی پیک ادارې مشر او د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار لیفټیننت عاصم سلیم باجوا په اړه پښتني راولاړې کړې دي چې د هغه نه د عربونو روپو د جایدادونو تپوس چا هم ونه کړو. بلخوا د حکومتي وزیران وایي چې د مخالفه ګوندونو لخوا ټول ګوندیز کانفرنس د حکومت د ختمولو دپاره نه بلکې خپل کرپشن پټولو دپاره وو. په پاکستان کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپین نن د ګول د ورځې نه شروع شوی دی. د سرکاري میډیا تر مخه په دغه کمپین کې به په ملک کې قریبا 30 میلیونه پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي او نن په ټوله نړۍ کې د امن عالمی ورځ مانځل کیږي. سګنی کال د دې ورځ موضوع شیپینګ پیس ټوګیدر یعنی د امن جوړولو لپاره په شریکه کار کول ټاکل شوی ده. سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د حکومتي ادارې مشر او د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ریټایرډ لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا په اړه پښتني راولاړې کړې دي چې د هغه نه د عربونو روپو د جایدادونو او مالونو تپوس چا هم ونه کړو. نواز شریف د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ په کوربتوب را جوړې شوې آل پارټیز کانفرنس ته د لندن نه په ویډیو لینک خپل وینا کې د عاصم سلیم باجوا د جایدادونو په اړه نیغې پوښتنې راولاړې کړې دي. عاصم باجوا په اړه د نواز شریف خبرو ته نه خو باجوا په خپله او نه بیا د حکومت لخوا کم بیان مخې ته راغلی دی، خو عاصم سلیم باجوا هغه رپورټ رد کړی و چې د هغه د جایدادونو یا د مالونو تفصیل پکې ویل شوی وو. نواز شریف په خپل وینا کې ویل په 2013 کال کې د سېنات د انتخاباتو وړاندې سازش جوړ کړی شو او دغه سازش د لاندې د بلوچستان حکومت نسکور کړی شو او د هغه مقصد د سېنات په انتخاباتو کې مخې ته راغلو او دغه سازش په کردارونو کې د عاصم سلیم باجوا چې د صدرن کمانډ مشر وو نوم هم مخې ته راځي. هغه پښتنه راولاړه کړه چې د 1500 کالو په موده کې د عربونو روپو دغه جایدادونه د کم ځای نه جوړ کړی شوی دي. د دې تپوس توان څوک نه لري. په مطبوعاتو خاموشي خوره شوه، نه نه په حرکت کې راغلو، نه کم عدالت خبر واغستو، نه کم ګډ پلټنو کمیشن یا کمیټي جوړ کړی شوه او نه کم ریفرنس یا مقدمه جوړ کړی شوه، نه کم جج کیناستو، نه پښتنې وشوې، نه پیشي وشوه او نه سزا. نواز شریف اویل د احتساب ناره وهونکو او د این آر او نه ورکولو غټ غټې دعوی کوونکو عمران خان هم دا جرأت ونه کړی شو چې د دغو جایدادونو تپوس وکړي، بلکه سمدسته هغه ته د ایمانداري سرټیفیکټ ورکړو. نواز شریف په خپل خبرو کې ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دوو کالو کې د مالی رسوایی د لومړی پی خنه ده. دلته سو مهمه داسې معاملې راغلي دي چې تاوان نیغ غریب اولس ته رسیدل دي. هغه د اوړو، چینی او د دوایانو د قیمتونو یادګیرنه وکړه چې حکومتي خلکو په پلان نرخونه سیوا کړی دي. د مخالفه ګوندونو لخوا آل پارټیز کانفرنس کې راپور تکړه شوی پښتنو په جواب حکومتي وزیران وایي چې دا ټول ګوندیز کانفرنس د حکومت د ختمولو د پاره نه بلکې خپل کرپشن پټولو د پاره وو او په حکومت د فشار زیاتولو یو هڅه ده چې د مخالفو ګوندونو پر ضد رواني مقدمه دي ختم کړي شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي چې دا مخالفه ګوندونه خپل کرپشن پټولو د پاره د سیاست استعمال کوي. ناقدین وایي چې حکومت نه زیات با فوس په دې کانفرنس فکرمندي چې دا ډوم بیسل دی چې د پنجاب سیاسي مشرانو لخوا د فوس په سیاست کې په کردار ښکارا تنقید شوی دی. په پاکستان کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د ویکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین نن د ګول د ورځې شروع شوی دی چې تر 15 ستمبر پورې به جاري. د سرکاري میډیا تر مخه د 15 ورځو په دې کمپین کې به په ټول ملک کې د 30 میلیونو پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي چې عمرونه به د 15 کالو نه کمی. په پاکستان کې د کرونا وبا له کبله د مارچ د میاشتې نه وروسته د پولیو پر ضد لومړی کمپین دی چې په ملکي کچه ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد پروګرام د بیړنی مرکز رابطه کار عبدالباسط وایي په صوبه کې به 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکولی شي. دیو سره خبرو کې هغه وویل د تیر کال په حساب سکال د پولیو لومړی ډول یعنی ټایپ 1 پیخي کمی دي، خو د پولیو د دویم قسمه یعنی ټایپ 2 پیخي سیوا شوې دي او دا د فکر خبره ده. هغه وویل د دوی په وړاندې وس هم غټه ستونزه د پولیو پر ضد ساسکو ورکولونه د انکاریانو ده، خو زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کمپین کې ټول ماشومانو ته ساسکي ورکړي شي. یاد دی په پاکستان کې سکه لوسه پوری د پولیو د لومړی قسمه یعنی ټایپ 1 درې اویا پیخي مخې ته راغلي دي چې پکې دویش دویش پیخي په خیبر پښتونخوا او سند شل په بلوچستان او نه په پنجاب کې ریپورت شوې دي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو د ټایپ 1 قسمه یو سل او وسل ویخ پیخي مخې ته راغلي وي. د غشان سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې وسه پوری د پولیو د ټایپ 2 قسمه دوه شپېته پیخي ریپورت شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په خیبر پښتونخوا کې دي چې شمیره دوه سل ویخ ده. د پولیو د ټایپ 2 په نورو پیخو کې 12 په پنجاب و په سند او یو په بلوچستان کې معلومه شوې ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې هیوادونه پاتې دي چېرته چې د پولیو وایرس وسوم موجود ده. د افغانستان په قندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی بمبارۍ کې اسوسییټډ پریس خبری اداره د اني شاهدینو د خلیوای چې لکتر لگا سلیریش عام کسان وجل شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بمبارۍ کې دیش طالب وسلوال وجل دي. د اي پي تر مخه د افغانستان د دفاع وزارت ویل په بمبارۍ کې ملکی کسانو ته د زیانونو په اړه د ریپورتونو تحقیقات شروع کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وای دوه اني شاهدینو ورته ویل چې په بمبارۍ کې جل شوی ټول ملکی خلک وو. د ریپورت تر مخه دغه بمباری د خالی یا شنبه په ورځ د کندر سید رمضان کلی کې شوې ده. په قندوز کې د پیښې ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د سولې خبرې شروع کړې دي او په افغانستان کې د امن لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. خغلی خلیلزاد ویل په تشدد کې زیاتواله د خفقان وړ خبره ده، ځکه چې دا شدت د غنو ملکی خلکو په ګډون د افغانانو ژوند اخلي. ای پی وای سید رمضان کله د طالبانو په ولقه کې په خان آباد ولسوالۍ کې ده. د ای پی تر مخه د طالبانو یو ترجمان د هوایی حملو غندنه کړې ده او ویل دي چې په حملو کې په هدف شوو سیمو کې طالبان هیڅ قسمه جنگي فعالیتونه نه کوي. د ریپورت تر مخه ملګرو ملتونو ملکی کسانو ته د زیان په سر د افغان حکومت او هم د طالبانو غندنه کړې ده. نن په نړۍ کې د امن عالمی ورځ مانځل کیږي. سګنی کال د دې ورځ موضوع شیپینګ پیس ټوګیدر یعنی د امن جوړولو لپاره په شریکه کار کول ټاکل شوی ده. د سولې د نړیوالې ورځ 28 سپتمبر په مناسبت د پیښور یونیورسيټي د سولې او د شخړو د مطالعاتو ادارې پروفیسور ډاکټر جمیل احمد چترالی دیوته وویل د 13 سلورو لسیزونه زموږ سیمه اړیګړي سره مخ ده. خو د بده مرغه هر چا د امن لپاره د وسلو لار خپل کړې ده، خو پرمختیایي کارونو او تعلیم صحت او روزګار ته پام نه دی کړی، نو ځکه دلته د سولې کوششونو نتیجې نه دی راوړي. بلخواته هم د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکزي پروفیسر ډاکټر محمد شفیع افریدی وای که په سیمه کې د بدمنۍ یو خوا نړیوال طاقتونه زیموار دي، نو بلخوا زموږ سیاسي او عسکري مشران هم د تنقید لاندې راځي چې امنیت ستونزې حل نه کړی شو. خو ډاکټر شفیع د افغان حکومت او حکومت پر ضد طالبانو د خبرو ترونه خوشبینه دي او وايي د دې مثبت اثرات به په ټوله سیموي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تر ورځ د برتانیې څخه د ویډیو لینک دلاره د حکومت مخالفه ټولګوندیز غونډې ته خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د پاکستان د فوج چې د ملکی سیاسي چارو کې لاس وهنه تر دې حد زیاته سوې ده چې فوج اوس د ریاست دننه یو بل متوازی طاقت نه خو د ریاست د پاسه بل ریاست جوړ شوی دی. نواز شریف ویلی څوک هم نشته چې د فوج پخوانی جنرال اسم سلیم باجوزه پوښتنه وکړي چې هغه لس کاله کې د عربونو روپۍ اساسه څنګه جوړ کړي. سیړونکي وایي نواز شریف د دغه تقریر د لارې ښودل غواړي چې د هغه ملکی سیاست کې د فوج غیر دستوري کردار ختمولو او ورته د رواني ورکولو په خپل بیانیه ولاړ دی. په دې کله باندې نور څه تفصیلات تاسو د پیر ولایت شا په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستانی میڈیا تر مخه د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجو د آی ایس آی مشر د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره یو ملاقات کې دوی ته باور ورکړی دی چې فوج په ملکی سیاسي چارو کې کردار نه لري. د ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید احمد هم تخلیق کړی دی چې د فوجي قیادت او پارلماني مشرانو ترمنځ دغه ملاقات تیرونه شوی و. رپورٹونه زیاتوی فوزی کی عادت د ریس پر کړي چې د اعتصابی عمل د انتخابی اصلاحات او نور سیاسي چارو په اړه فیصله کول د منتخب حکومت کار دی. دا په داسې حال چې هم تیر ورځ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز غونډه کې ملکی سیاسي چارو کې د فوز د لاسوخنه په سر سخت برګون مخې ته راغلی و. لدیڑ واند غنڈ تخپل وینا کی حکومت مخالف و مسلم لیگ نواز گن قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف فوز باند انتخابات کی دا ٹگے دلار عمران خان وزیر اعظم جوڑول تورو نہ تکرار کری دی.
کیا معاملہ سٹیٹ ود ان دا سٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ ابو دا سٹیٹ تک جا پہنچا ہے؟
آغا وای اس خبر دی طرح رسیدلی چې د پاکستان فوج د ریاست دننه بل یو متوازی طاقت نه خو د ریاست د پاسه ریاست جوړ شوی دی. پخوانی وزیر اعظم د احتساب په معامله هم د ملکی سیاست مداران او فوزی جرنیلانو کې د توپیر کې دلو تور تکرار کړی دی. هغه په کال 2013 کې د بلوچستان د هغې وخت کور کمانډر جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجو باندې د سینټ په انتخاباتو کې د منتخب حکومت په ضد مجرمانه کردار لرلو الزام هم لګولی دی. نواز شریف په رستو کې د عاصم سلیم باجو بهرني هیوادونو کې د عربونو روپو جایداد لرلو معامله هم روچته کړې ده.
15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ سانسے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں.
آغا وای چې د عاصم سلیم باجو نه دا تاسو څوک نشي کولای چې په 15-20 کالو کې هغه څنګه د عربونو روپو اساسې جوړې کړې. سرګند دی وی چې د فوز په خوانې جرنیل او د وزیر اعظم عمران خان سلاکار عاصم سلیم باجو دغه خبر رد کړی دی او د هغه د خاندان د بدنامولو هڅه ګرځولې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د نواز شریف د فوز په ضد د تورونو نه ډک دغه تقریر تخپله څېړنه کې د سیاسي چارو وتلي څېړونکي امتیاز عالم صدا سوایي.
تو وہ تو بنیادی طور پہ تو بات کر رہے ہیں کہ آئین کی حکمرانی کی ہو، اور جو حلف ہے اور اداروں کا جو تعین ہے آئینی حساب سے اس کے حساب سے چلا جائے.
آغا وای نواز شریف خودل غواړي چې هغه ورته درناوی ورکول په خپل ناره ولاړ دی. او غواړي چې په هیواد کې د فوز غیر دستوري کردار ختم شي. دا په داسې محل چې په رستو کې د نواز شریف مسلم لیگ نواز او بل حکومت مخالف پیپلز ګوند د اف اے ٹی ایف شرطونه عملی کولو په ترڅ کې قانوني مسودو منظورې کې د حکومت سره مرسته کړې وي. خو د سیاسي چارو څېړونکو امتیاز عالم زیاتوي د دې امکانات اوس کم دي چې دغه دواړه یاد لوی حکومت مخالف ګوندونه براتلون کې کې د حکومت او اسټابلیشمنت په ضد خپل سخت دریض نه پشا شي. بل خو د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د نواز شریف تقریر د ملکی ګټو په ضد ګرځولې دی. شبلی فراز د هیواد طاقتور ادارو باندې د نواز شریف دغه تقریر د نوټس اغستو غږ هم کړی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. لا واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا سویټو ګوندیز کانفرنس کې موجوده د پاکستان تر انصاف حکومت د فوزي امیرانو حکومتونو زهم به تر ګرځول سوی دی. او د حکومت په ضد د احتجاج پیل کولو تر څنګ د فوج په سیاست کې په کردار هم سخت تنقید سوی دی. بلخوا حکومت وزیران وایي چې دا ټول ګوندیز کانفرنس د حکومت د ختمولو لپاره نه، بلکې خپل کرپشن پټولو لپاره وو او په حکومت د فشار زیاتولو یوه هڅه ده چې د مخالفه ګوندونو په ضد رواني مقدمې دې ختم کړی سي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي چې دا مخالف ګوندونه خپل کرپشن پټولو لپاره سیاست استعمالوي. ناکیدین وایي چې حکومت زیات په فوج په دې کانفرنس زیات فکر مند دی. په دی وای چې وړمبی ځل د پنجاب سیاسي مشرانو لخوا د فوج په سیاست کې په کردار ښکاره تنقید شوی. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې مخالف ګوندونو لخوا شوې ټولګوندنیز کانفرنس کې موجوده د پاکستان حکومت د پوزي مارشالله حکومت نه هم بدتره ګرځول شوې دی او د حکومت پر ضد د احتجاج پیل کولو اعلان د مخالفو ګوندونو کړی دی. بلخوا حکومت وی دا ګوندونه خپل کرپشن پټولو لپاره یو ځای شوي دي او دغه شان غونډو له وجې په حکومت فشار اچوي چې د ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمې ختم شي. د مخالفو ګوندونو لخوا ټولګوندیز کانفرنس اعلامیه کې ویل شوی دی چې راتلونکي کال د جنوري د میاشت نه به حکومت پر ضد لوی لاریون یا لانګ مارچ به کولی شي او سږ کال اکتوبر میاشت نه به متحد اپوزیشن چې ورته پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پاکستان جمهوری تحریک نامه ورکړی شوی ده به ګرد هیواد کې حکومت پر ضد احتجاج پیل کوي. ټولګوندیز کانفرنس کې د پاک چین اقتصادي رادارې منصوبې مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا بار هیوادونو کې اساسو په حق له د تحقیقاتو غوښتنه هم شوې ده او دې سره د داسې انتخاباتو غوښتنه هم چې د پوست سرګردار پکې نه وي. د پریکړې کې صوبو ته د دوی حق ورکوونکي ادرسم ترمیم د حمایت اعلان سره د پاکستان حکومت افغانستان پالیسۍ یا تګلارې باندې هم تشویش څرګند کړی شوی دی. دا ګوندونه دا غوښتنه هم لري چې پوزي اسټابلیشمنټ د سیاست کې مداخلت ونه کړي. دا ټول ګوندیز کانفرنس حکومت ناکام ګرځولې دی او د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فرز ویلي دي چې د ټول ګوندیز کانفرنس مقصد یوازې په حکومت دا فشار اچول دي چې د مخالفو ګوندونو مشرانو احتساب ونه کړي او د مخالف ګوندونه د ذاتي ګټو لپاره د سیاست استعمال کوي. د مخالفو ګوندونو لخوا حکومت پر ضد د احتجاج پیل کولو خبرې په ځواب یو بل حکومتي وزیر فواد چودري وایي چې مسلم لیگ او پیپلز ګوند دواړه د وړو جلسو توان هم نه لري نو حکومت پر ضد بلو احتجاج څنګه وکړي؟
صرف کیسز لگ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں ورنہ ہم تحریک چلائیں گے.
مرکزی وزیر فواد چودھری وائی چې د ټول ګوندیز کانفرنس مقصد هم دغه یو دی چې مخالف ګوندونه غواړي د دوی پر ضد کرپشن مقدمه ختم کړي شي او دا ګوندونه دومره توان نه لري چې لوی جلسې جلوسونه یا بیا مظاهره وکړي. د ټول ګوندیز کانفرنس کې چرته لوی ګوندونو مشرانو په حکومتي تګلارو سخت تنقید کړی دی نو ورسره د حکومت لخوا په میډیا روان بندیزونو خبره یې هم کړې ده. د وزیرستان ناکامي سملې غړی محسن داوړ د ټول ګوندیز کانفرنس کې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پوزي حکومتونو نه هم بدتره ګرځولې دی او ویلي دی چې موجوده وخت نه یوازې په میډیا بندیزونه دي خو د پارلیمان او عدلیه نه هم د دوی د اختیار اغستو هڅې روانې دي.
ہمارے پارلیمانی روایات کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمارے جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جا رہا ہے، ہماری میڈیا کے ساتھ.
موسن داوڑ وی چې د پوزي امیرانو په وخت حالات دومره خراب نو وسومره چې اوس دی او د حکومت لزری ادارې د تباہ کولو هڅه روانه دي. د ټول ګوندیز کانفرنس ته پس به حکومت باندې سخت فشار وي. د دې په جواب سړنکار او خبريال عامر متین وی حکومت نه زیات به پوزي اسټابلیشمنت ته د دې فکر وي ځکه چې وړاندې به سیاست کې د پوست په کردار چاخکارا تنقید نه کولو او اوس د ټول ګوندیز کانفرنس کې دا تنقید نه یوازې شوی دی بلکې په هغه میډیا چاته د مخالفو ګوندونو مشرانو تکرر نه نشر کولو امر شوی او په خور شوی هم دی.
عمران خان نه یې زیاده سوچنه کی بات جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. سر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ باتیں پنجاب سے ہو رہی ہیں.
عامر متین وای چې پوزي اسٹیبلشمنٹ تبا ضرور دې خبرې فکر وی چې نه یوازې په پوز په اخکارا تنقید شوی دی بلکې په اړومبي ځل دا تنقید پنجابي سیاستمدارانو لخوا شوی دی. بلخوا د ټول ګوندیز کانفرنس چرته د پوست په سیاسي کردار تنقید شوی دی. د دې پس پاکستان کې په ټویټر د پوست په حق ټویټس ټاپ ټرند کې شامل شوی دی او په ټویټر یو شمېر خلک وایي د عمران خان حکومت پوست نه بلکې د دوی د ووټونو له ذریعې جوړ شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د ایتوالیا شنبه په ورځ اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس کې غوښتنه سبې چې په خواني فاټا کې موجود شخصي جیلونه دي د خیبر پښتونخوا د جیلونو محکمې ته حواله کړی سي. قانوني کارپوهان او د بشري حقوقو فعالین وایي چې دغه راستي مرکزونو ته دغه قانون لاندې قانوني حیثیت ورکړی شوی کوم چې په پېښور های کورټ د بشري حقوقو په ضد ګرځولو وروسته معطل کړی شوی. های کورټ د دغه فیصلې د حکومت ته په درخواست سپریم کورټ او تنه کړی ده. دوی وایي چې اوس وخت راغلی چې باید حکومت داسې ډول قوانین ختم کړي د بشری حقوقو په ضد دا بللی هم دی. په دې اکله نور تفصیلات تاسو ته د دیوا خبريال عبد الرزاق پراپور کې وړاندې کوو.
د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس لخوا منزور شوی قرارداد کې غوښتنه شوی چې د خلکو تری تم کولو سلسله دې بند کړی شي او کم خلک چې بې درک کړی شوی د هغو عدالت ته وړاندې کولو مطالبه هم شوی. په قرارداد کې دا هم شامل دي چې په قبایلي علاقو کې جوړ حراستي مرکزونه دي د صوبې جیل خانو محکمې ته حواله کړی شي. د قرارداد اورولو په محل د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویناوا
اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نو گو ایریاز بنا دیا گیا ہے.
ټول ګوندیزی غونډې دا هم غوښتنه وکړه چې په خوانی قبایلی سیمه نو گو ایریاز جوړ شوې دي او باید اوس دغه عمل ختم کړای شي. دغه غونډه په خیبر پختونخوا کې ځاني یا شخصي زندانونو جوړولو غندنه کوي او غوښتنه کوي د پیښور ستر عدالت د پریکړې یا فیصلې پر وړاندې کې دي دغه شخصي زندانونه پولیس ته وسپارل شي.
د دغه شخصي جیلونو یا حراستي مرکزونو په اړه د پیښور های کورټ ایډوکیټ فرهاد افریدی وای په قبایلی علاقو کې دغه حراستي مرکزونه د مودو راهسې شتون لري او په کال 2011 کې ورته باقاعده قانوني حیثیت ورکړل شو.
سیکشن 8 اف سیول پاور چې راغی نو راغی لاندې وته اختیار ورکړي چې تاسو دا انډیفینیټ پیریډ د پاره یا درې سالورو میاشتو پنځو میاشتو د پاره دا تاسو بغیر د څه پوښتنې په خپل ولکه کې ساتلې شي. کوم خلک چې مشکوک ونی سي تاسو بغیر د لاندې انټرمنټ سنټر ډیفاین شي چې انټرمنټ سنټر به څه وي.
اکشن ان ایډ اپ سیول پاور قانون په کال 2011 کې په خوانی فاټا او پاټا کې د وفاقي حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لګول شوی وو. خو یادې سیمې په خیبر پختونخوا کې د 15م آئینی ترمیم په نتیجه کې ورګډېدو وروسته د خیبر پختونخوا موجوده گورنر دغه قانون د یو آرډیننس د لارې ټولې صوبې ته وغځولو. د پیښور های کورټ تیر کال د اکتوبر په 18 نیټه د یاد قانون خلاف په یو خواست خپله فیصله کې ویلی وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی. سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک ویډیو ته ویل چې په داسې ډول حراستي مرکزونو کې خلک بند ساتل د آئین خلاف عمل دی او باید چې حکومت وز دغه قانون په سمدستي توګه ختم کړي.
شکم قوانین دی هغه بنیادی حقوقو سره ټکر خوري هغه غیر قانوني دی او دا خو د شتګرۍ خلاف جنگ کې ځنې وخت قوانین جوړ شو. خدا هغه خبره وه چې وخت لا ټول نور قوانین نو جوړ شوی دا دی چې شتګرۍ خلاف قوانین هغه ټول جوړ شوی دا قانون چې ګورې شي جوړې نو اوس خو قوانین جوړ شوی دي نو دې قانون هیڅ ضرورت نشته.
د قانوني چارو په هانوای د دغه فیصله سو ورځې وروسته مرکزی او صوبایي حکومت د پیښور های کورټ د دغه پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کو او سپریم کورټ د پیښور های کورټ دغه فیصله ودروله. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان سره د خبرو کولو کوشش وکړو ولې بریالي نشو. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا ټاکلې شوی یو سرکاري وکیل د اواز نه ریکارډ کولو په شرط په رستو کې وی ویډ وته ویلو چې دا قانون نافذ کول د وخت ضرورت ته نو ځکه حکومت د صوبې په کچا لاګو کړو او په سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ فیصله چیلنج کړه. عبدالرزاق وی ویډ وا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. په ټولګیز کانفرنس په محل د بلوچستان ایالت څخه د اف سی ځواکونو واک اختیار د ختمولو غوښتنه شوه. هم په دې کله باندې د دیوا خبریال حافظ شیرانی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سېنېټر عثمان خان کاکر او د بی ان پی منګل دلی غلام نبی مری څخه هم په دې اړه باندې پوښتنې کړې دي. دوی وایي چې د دوی ګوندونه د امیش څخه هم په بلوچستان ایالت کې د اف سی ځواکونو د واک مخالفت کړی دی. په دې هکله باندې نور ټول تفصیلات تاسو د دیوا د کوټې څخه خبریال حافظ شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ټول اپوزیشن ګوندونو لخوا په جاری کړل شوی غړي اعلامیه کې څلورويشتمه غوښتنه دا سوي ده چې په بلوچستان ایالت کې د اولسي حکمرانۍ احترام د اف سي ځواک پر ځای د ځایي امنیتي ځواکونو ته اختیار او د ایالت له ټولو ضلعو څخه د اف سي ځواک له لوري لګول شوی چینونه لري کړل شي. په دې حقله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د سنا غړی عثمان کاکړ وایي هسي خو په ټول پاکستان کې خو په تیر بیا په بلوچستان کې هیڅ اولسی اختیار نسته، ځکه دوی غواړي چې اولسی یا سیویلین ادارو او ځواکونو ته دي اختیار ورکړل شي.
اگر ملک کې د سیویلین اتارټی نسته، خو د خصوص موږ صوبا چې بلوچستان چې پښتون د شریک صوبا ده، پدې خوګه سره نسته. معنا ټول اتارټی دا رئیس د ونچې د جنفداري زراندی کابینه ده، خو د دوی اتارټی نسته. معنا دې څوک نه پوښتي سوال. معنا دا د یو کمشنر یو سکرټری یو دیسی یو ایسی دا هیڅ دغه نه دی.
د بلوچستان کمپرس ګوند بی ان پی د مرکزی کمیټه غړی غلام نبی مری وای په بلوچستان کې ل لومړی ورځ څخه اولسی حکمرانی یا اختیار نسته. په ایالت کې د امن پرنامه باندې خلک زورول کیږي.
هغه ملکونه هغه چې دی سوسایټي مختدلې دي چې هلته دولت او د سیویلین چې دی حکمرانی هغه ومنل شو، او هلته چې دی د سیویلین اختیاراتو د دوی احترام وشو، او هلته چې دی د دوی خپل د صحیح طریقه باندې حکمرانی وکی، نو هغه ملکونه هغه قومونه چې دي مخته ولاړل، ډېر مخته ولاړ یو موږ کم ځای ته پاتې یو. د دې بنیادي وجه دا دی چې دلته د سیویلین کوم اتارټي او اختیار وو هغه هغه چې د هغه د ملک جوړ شو، د هغه ورځې ته ولې څه نن پورې دلته د سیویلین چې دي د دوی هغه ریټ حکمراني اکی واقعي اختیار هغه نه دی منل شوی.
د اپوزیشن ګوندونو د غشتنو په حق لمو د بلوچستان یالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی د ټلیفون او د واتس اپ لارې وپوښته، خو د دې ریپورت د جوړولو تر وخت یې ځواب ونه وایه. یاد د وی څه مودا وړاندې ایالتي ترجمان لیاقت شاهوانی و وی وی ډیوته د اف سی ځواک په بلوچستان کې دشتون او اختیار پاک لویلی وو چې اف سی ځواک په ایالت کې د امن او امان د خوندي ساتلو په موخه خپل دنده تر سره کوي. د شاغلی په خبره و اف سی ځواک ته اختیار په تیرو حکومتونو کې ورکول شوی دی. د اف سی د څوکیو د ختمولو او پر دې ځواک باندې د سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو په بامو د اف سی ځواک لویان ډاکټر خانواسی سره تماس ونیو، خو په اړیکه ټینګولو کې بریالي نسو. د پاکستان هیومن رائټس کمیشن بلوچستان څنګه په خپل یو پخوانی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان په عین کې د امنیت خوندې ساتلو ځمواري د اولسی حکومتونو او ځواکونو ده. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په بلوچستان ایالت کې د اف سی لرویې څخه ځای خلک تنگ دي، خو ایالتي حکومتونو د پولیسو او لوی ځواک نه دی تربیه کړی چې د بدو حالاتو مقابله وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند د 2008 کال د حکومت په وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم خان رسانی و اف سی ځواک ته د امنیت خوندې ساتلو اختیار ورکړی وو. د هغه وخت حکومت ویلی وو چې اف سی ځواک ته ځکه په بلوچستان ایالت کې اختیار ورکوي چې د کوټې په شمول د ایالت په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع ډیره خراب ده. یوازې پولیس او لیوی ځواک نشي کولای چې امنیت خوندي وساتي. اف سی ځواک د پاکستان د مرکزی کورنیو چارو د وزارت اختیار لاندې کار کوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
وایس اف امریکا ډی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. سعودي عرب حکومت پاکستان ته د سورلۍ وړلو هوایي سفر اجازه ورکړې ده، خو په خبر پښتونخوا کې بیا سعودي عرب ته تلونکي مسافر وایي چې د پی آی اے چې د پاکستان حکومتي د جهاز کمپنۍ ده، د هغې ټکټونه دوه په چنده ګران شوي دي. د ادارې ویان د عبدالله وایي چې د سعودي عرب له پاکستان ته د فلایټ یا د جهازونو د تګ تعداد ډیر کم دی، او ځکه هم د ډیرو خلکو چې غواړي هم سعودي ته ورسیږي د دې د وجه څخه مشکلات پیدا شوي دي. خو وایي چې د زیاتو بیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. څه تفصیلات تاسو ته د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع سره تعلق لرونکي افتخار مومن وایي سعودي عرب ته د کلونو راهسي مزدورو لذي خو د کرونا وبا څخه وړاندې په شپږ میاشتې چوټې کلي ته راغلي وو، او بیا چې پکې دا وبا راغله پروازونه بند شو، ځکه هغه ایثار شو او بیا یې خپله چوټي وغوځوله. خو 15 کلن افتخار وایي اوس ټکټونه په سخت مشکله میلاویږي، او چې میلاویږي هغه یو په دوه سوه ګران دي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل وړاندې به د یو طرفه ټکټ په 3000 روپۍ وو، خو اوس د 1,00,000 روپو نه وا شوی دی. هغه ویل ک ټیکټ ورته میلاو نشو، ویزه به ختم شي او بے روزگار بشي.
نو چې موږ دا ټیکټ میلاو شي کم از کم نو بس دې 300 میلاو شي، یا چې بل تاریخ ته میلاو شي زموږ به کار وا شي. چې میلاو نشو نو ویزه خراب شي، موږ به بیخي بے روزگار شي. واز موږ چې د دنیا خلک دې بے روزگار شي. حکومت هم دا مختنه کوي چې یار کم از کم په پیټونه زیات کې په خوام نن کې اسلام آباد ته ارپورټ نه دا کولا کې نظام د باسان چې جوړ شي.
د اورسیز یا بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو په اړه د سرکاري ادارې شمیرې وایي په سعودي عرب کې شپږش لکه پاکستانی ژوند کوي. د میډیایي رپورټونو تر مخه په تیر مالی کال کې د سعودي عرب څخه 5.6 ارب ډالره پاکستان ته راغلي وو او ویلي شي وو پاکستان ته په تیر مالی کال کې د بهر څخه ټول 3 ارب ډالر راغلي وو. په پاکستان کې ډیر خلک شکایت کوي چې د کورونا وبا وروسته پروازونه روان شوي، خو نه یوازې دا چې د ملک نه بهر بلکې په ملک دننه هم د پروازونو ټکټونه د حساب نه سیوا ګران شوي دي. عام خلک په ځانګړي ډول بیا دا شکایت هم کوي چې بهر ملکونو ته تلونکو هغو کسانو ته ټکټونه میلاویږي د چا چې په حکومتي ادارو کې خپل خپلوان وي یا په سرکار کې لاسرسی لري. د پاکستان د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله منی چې ټکټونه ګران دي، خو وایي د کورونا وبا له امله چې پروازونه ودرول شوي او اوس بیرته روان شوي، خو زیاتوي پروازونه کم دي ځکه ټکټونه ګران دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
اڈیشنل فلائٹ کا ان سے پرمیشن مانگی تھی، ہم نے 28 فلائٹیں لی تھی اور آج ہمیں ان کی طرف سے 13 کی پرمیشن.
دیوائی پاکستان د سعودی عرب نه د آتش پروازون غختنه کړي وا، خو د دیارلسو اجازه ورته ترلاسه شوه. د کراچی نه سعودی عرب ته یو کم اتیادره، د کوټی نه اویادره او د پاکستان د نورو خارونو څخه 4 اتیادره روپے ټیکټ دی. عبدالله دغه رنگ تورونه رد کړي چې ګینه خلکو ته په تعلقاتو ټیکټونه میلاویږي. خدای عمرل چې ځنی ایجنټان د ټیکټونو په لړ کې په بډو رشوتونو کې ککړو د هغه پلټنی کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2000 کال د ستمبر 28 نیټه ده. ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان چین اقتصادي راهداري سی پیک ادارې مشر او د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار لیفټیننټ عاصم سلیم باجوا په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي چې د هغه نه د عربونو روپو د جایدادونو تپوس چا هم ونه کړو. بلخوا د حکومتي وزیران وایي چې د مخالفه ګوندونو لخوا ټول ګوندیز کانفرنس د حکومت د ختمولو دپاره نه بلکې خپل کرپشن پټولو دپاره وو. په پاکستان کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو 5 ورځنی کمپین نن د ګل د ورځې نه شروع شوی دی. د سرکاري میډیا تر مخه په دغه کمپین کې به په ملک کې قریبا 20 میلیونه پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي او نن په ټوله نړۍ کې د امن عالمی ورځ مانځلی کیږي. سږنی کال د دې ورځ موضوع شیپینګ پیس ټوګیدر، یعنی د امن جوړولو دپاره په شریکه کار کول ټاکل شوی ده. سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د حکومتي ادارې مشر او د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي چې د هغه نه د عربونو روپو د جایدادونو او مالونو تپوس چا هم ونه کړو. نواز شریف د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ په کوربتوب را جوړې شوې آل پارټیز کانفرنس ته د لندن نه په ویډیو لینک خپل وینا کې د عاصم سلیم باجوا د جایدادونو په اړه نیغې پوښتنې راولاړې کړې دي. عاصم باجوا په اړه د نواز شریف خبرو ته نه خو باجوا په خپل او نه بیا د حکومت لخوا کم بیان مخې ته راغلی دی، خو عاصم سلیم باجوا هغه رپورټ رد کړی و چې د هغه د جایدادونو یا د مالونو تفصیل پکې ویل شوی وو. نواز شریف په خپل وینا کې ویل په 2013 کال کې د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې سازش جوړ کړی شو او دغه سازش د لاندې د بلوچستان حکومت نسکور کړی شو او د هغه مقصد د سینټ په انتخاباتو کې مخې ته راغلو او د دغه سازش په کردارونو کې د عاصم سلیم باجوا چې د صدرن کمانډ مشر وو نوم هم مخې ته راځي. هغه پوښتنه راولاړه کړه چې د 1500 کالو په موده کې د عربونو روپو دغه جایدادونه د کم ځای نه جوړ کړی شوي دي. د دې تپوس توان څوک نه لري. په مطبوعاتو خاموشي خوره شوه، نه په حرکت کې راغلو، نه کم عدالت خبر واغستو، نه کم ګډ پلټنو کمیشن یا کمیټي جوړ کړی شوه او نه کم ریفرنس یا مقدمه جوړ کړی شوه، نه کم جج کې ناستو، نه پوښتنې وشوې، نه پیشي وشوه او نه سزا. نواز شریف ویل د احتساب نارا وهونکي او د این آر او نه ورکولو غټ غټې دعوې کوونکي عمران خان هم دا جرأت ونه کړی شو چې د دغو جایدادونو تپوس وکړي. بلکې سمدستي هغه ته د ایمانداري سرټیفیکټ ورکړو. نواز شریف په خپلو خبرو کې ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دوو کالو کې د مالی رسوایی د لومړی پیښه نه ده. دلته سو مهمه داسې معاملې راغلي دي چې تاوان نیغ غریب اولس ته رسیدلی دی. هغه د اوړو، چینی او د دوایانو د قیمتونو یادګیرنه وکړه چې حکومتي خلکو یې په پلان نرخونه سیوا کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه خبري. په پاکستان کې د پولیو ضد د ساسکي ورکونکي 15 ورځنی کمپاین د نن څخه پیل شوی دی چې پکې نږدې به د 30 ملیونو پوری نږدې 15 کالو کم عمر ماشومانو ته پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د کرونا وبا د خوریدو وروسته لاړم به واردې شو خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې یو بیا د پولیو ضد چې دی مهم پیل شوی. په دې اکلن نور تفصیلات تاسو د شاین شافریدی په راپور کې وړاندې کوو.
د کورونا وایرس خوریدو وروسته په ډومبی ځل د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې په یو واره پولیو مهم پیل شوی دی چې پکې بشپږ اشاریه 15 میلیونه ماشومان واکسین کولی شي. صوبه کې 28,000 نه سیوا پولیو چارواکي د پولیو مهم برخه دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو وایرس ډومبی ډول شمیره کمه ده، خو د ټایپ 2 یا دویم ډول پیښې سیوا شوي چې د اندېښنې خبره ده. وای هڅه کوي چې زیاتره ماشومان ته پولیو ضد ساسکي ورسوي.
پروګرام اکثر داسې کوي چې موږ په های ترانسمیشن سیزن کې خپل کمپینز نه کوو، خو چونکې یو ګیپ راغلی دی د کووډ په وجه باندې د سلورو میاشتو د ماشومانو ایمیونیټي چې دا کمپرومایز شوی ده. ورپسې بیا پرله پسې په اکتوبر، نومبر او په دسمبر کې د نېشنل لیول درې کمپینونه را روان دي. نو ان شاء الله اکتوبر پورې خو بیا های ترانسمیشن سیزن ختم وي، لو ترانسمیشن به سٹارټ وي، نو په هغه کې به ان شاء الله زموږ کمپینونه نورم افیکټیو وي. خو چونکې موږ وایو چې اوس دا ګړو موږ چې ایم او پی بی 2 چې دی هغه حاضر ساتي او خطر ده، نو سونه میکسیمم چې د دې اگینست کمپین زوشي نو هغه به خوي او د دې لپاره زموږ چې سونه تیاری دی الحمدلله پوره دي.
نو موږ زیاتوي په خبر پښتونخوا کې تیر شوی دوه پول مهمونو راشي د انکاري خلکو شمیره کې اضافه شوی ده. په صوبه کې ماشومان ته بنیادی ټیکې نه لګولو ترڅنګ ځینې سیمو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه هم مثبت راغلي دي، د کوم لوجه چې پولیو وایرس وده کوي او کیسونو کې اضافه کیږي. پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس لومبه ډول 3 او دویم ډول شمیره 80 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس شمیره تر ټولو سیوا ده. دلته د پولیو وایرس لومبه ډول 22 پیښې ثبت شوي، ولې دویم ډول شمیره 20 ته رسیدلې ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازې دوه هیوادونه پاتې دي چرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه در وړاندې کیږي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې فرقه ایز تاوتریخوالی زیاتیږي او هم په دې حکله په سنیټ کې بحث هم ور باندې شوی. په دې حکله باندې څېړونکو وایي چې دا د پاکستان اوږدمهاله د انتها پسندۍ د ختمولو په حکله پالیسي د نه لرلو او هم دغه فرقه ایز انتها پسندي ډلو سیاسي او مذهبي ګټو لپاره کارول پالیسي کې د نه بدلون او هم د دې ډلو د کنټرول کولو پالیسي نه لرلو وجوهات دي چې وخت په وخت مختلف سیاسي عوامل د لاسه دغه ډلې بیا چې دی په پاکستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی پیدا کول پیل کړی. د پاکستان د وتلی انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې هم په دې حکله باندې څېړونکي نظر شریک کړی سوی دی. هم زموږ خبریاله سادیه قاسم شاه تاسو ته د څېړونکي نظر په دې حکله وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي اخبار ډان نن خپل اداریه کې د روسي فرقه ایز تنوع په حق لاس سخت تپوسنه کړې دي او لیکي ټول ته معلومه ده چې د مذهب په نوم د څومره معصوم خلکو وینه توی شوې ده. نو څه وجه ده چې یو ځل بیا د کرکې اور بلولو کوشش کیږي؟ او په دې مسلې د پاکستان حکومت نه زر تر زره فیصله کون ګامونه اغستلو غوښتنه کړي. د ډان ادارې دا هم تپوس کوي چې رستو کې د پاکستان غټ خارونو لکه کراچۍ او اسلام آباد کې بندیز د ګولې شوی تنظیمونو غټ غټي جلسې څنګه وکړي او د دې رستي فرقیز کمپاین سمحرکات دي. خو د ملټنټ ډیسکورس نومي کتاب لیکوال او څېړونکو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وای تر څو د پاکستان حکومت صرف خبرې کوي او کامی اکشن پلان خو جوړوي خو وګت محاله مدیر لپاره داسې ګامونه ناخلی یا داسې پالیسۍ نه جوړوي چې فرقې سوچ او داسې ډلې ختم شي، نو دا مسله به موجود وي او وخت په وخت به سر راوچتوي.
د وګت محال انتهاګرۍ او فرقې پرستۍ ختمول لپاره ډېر مهم بنیادی کار دی چې هغه لا تر اوسه پورې سرته نه دی رسیدلی. هغه باندې لا تاسو متاسف تصور کولی شئ چې خبرې خو پکېږي خو لا ورباندې لاس هم نه دی پورې شوی. تر څو پورې چې ریاست او حکومت د دغه ډلو فرقه پرستو ډلو په کار راوستو د عمل سیاسي ګټو لپاره په کار راوستو د عمل وترولې نه، ما ته نه ښکاري چې دغه مسله دغه بنیادي ستونزه حل کېدای شي.
خو څنګه چې د ډان رسپانې ادارې ته پوس کوي چې ریاست په دې هر څه ولې خاموش دی، د وفاقي مذهبي امور وزیر پیر نور الحق قادری نه هم بي او اي ديوا د واتس اپ او د ټلیفون د لارې ته پوس کولو کوشش وکړو خو د هغې طرفه خاموشي وه. پرستو کې که یو طرف ته خیبر پختونخوا کې په مختلفو سرکاري محکمو کې شیعه مسلمانانو ته د نامعلومه ډلو د لاسه د وژنو درکې د پولیس محکمې یو نوټیفیکیشن د لارې جاري کړي او خبرداری ورکړي، بل طرف ته په تیر محرم کې سلسلوي شیعه مسلمانانو پر ضد توهین مقدمات کې اف آی آر هم درج شوی دی. ډان خپل ادارې کې دا هم وایي چې د تیر شلو کالو راسې ملک کې هم د دغه فرقیز جګړو د لاسه په زرګونو خلک وجل شوي او ډېر په ملک پریښودو باندې مجبوره شوي. خو پاکستان کې روستي فرقیز تنا خوریدو په اړه د پیښور پوهنتون د سیاسيات استاد پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وایي د دې زیات وجوهات مذهبي نه دي، سیاسي دي. که د پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي معاهدو په اړه د هند تحفظات دي یا د عرب اسرائیل تعلقات دي او د ایران چا چاپیره ملکونو سره تعلقات دي، تر دا چې د روس او د امریکا هم که په دې علاقې کې څه هم مفادات دي، دا ټول داسې حالات پیدا کوي چې فرقیز ډلو او خلکو ته څه ناڅه طریقې سره سیاسي فائده ملاویږي. پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وایي پکار ده د پاکستان ریاست د دې تنظیمونو مخنیوي لپاره څه پالیسي ولري.
دا اسپیشلی چې کوم دا مذهبي کارډ استعمالوي او چې کوم مذهبي ریالیز وي یا مذهبي اٹیکس وي، هغه ته ریاست ډیر زیات کمزورې شوې ده. بدقسمته نه د ریاست سره سپالوسي منشتا چې دی کنټرول کې.
که پاکستان کې روسي فرقې ستنه وجوهات او محرکات څه هم وي، د خلکو ژوند غیر محفوظه کېدل او ملک کې بد امني به د پاکستان لپاره څه هم ګټونه کړی. او سیړونکو وایي ریاست ته د دې مخنیوي لپاره کوټلی او وګدمهاله ګامونه غستل پکار دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ټی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په داسې حال چې نن د سپتمبر په 20مه د سولې نړیواله ورځ ده، هم په افغانستان کې د امن یا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرې اترې روان دي. که څه هم په دوحه قطر کې د سولې له خبرو سره سم په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په جګړه او تاوتریخوالي کچه هم لوړه شوې ده. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روان دي، خو په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د امن لپاره د امریکا څنګه استازي زلمی خلیلزاد هم په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دا وضعیت ډیر د خواشنۍ وړ دی، وایي چې تاوتریخوالی باید کم کړی سي. څه تفصیلات تاسو ته اکمل روان په راپور کې لري.
که څه هم د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، خو په څو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې یو بل ته مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي. د وسلوالو طالبانو د ادعا له مخې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او لسګونه حکومتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو د کندهار والي ویان بهیر احمد له ډیوې سره په خبرو کې د پوستو او ولسوالیو د نیول کېدو خبره رد کړې، خو ویل چې په یاده ولسوالۍ کې دیارلسو تنو ته مرګ ژوبله وخته.
د کندهار د مارو پروسوالی پر ځینو امنیتی پوسټو باندې د وسلواله مخالفینو لوري بریدونه سیو چې بدبختانه پترس کې زموږ وطن سرتیری شهیدان سیوی او 15 تنه نور زخمیان سیوی دي. ولې د وسلواله مخالفینو جګړه پر شاتم بول سوی ده او د دوی د مرګجوب لپاره پورې باندې تر اوسه پر دقیق معلومات نشته. د کندهار د مارو پروسوالی د سکوت اوازې مطلق درواغ دي.
د افغانستان په شمال ختیز ولایت کندوز کې هم روغتیایي چارواکو ویل چې دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې په پرونی هوایی برید کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې برید یې د طالبانو په یو مرکز کړی او دیش طالبان یې پکې وژلي دي، خو طالبانو وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي یاد کړي دي. د همدې ولایت په امنیتي پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 18 تنه نور طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه کمانډانه بیان هجرت الله دیوی ته وویل
در طی 24 ساعت گذشته که بالای پوسته های نیروهای امنیتی و دفاعی
دایوای طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د زخیل ولسوالۍ په زوړ کلام امام صاحب ولسوالۍ په پوسټو ته هجومي حمله کړې چې خوشبختانه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي. د وسلوالو طالبانو ولستنه وژل شوې او ځینې هم زخمیان شوې چې لاسیمه انتقال شوې دي. دوه موټرونه او وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لمن ځوړل شوې دي.
اخوا میدان وردګو کې ولست طالب جنگیالي وژل شوې دي. د میدان وردګو چرواکي وایي چې په دې ولایت کې ولستنه طالبان له افغان ځواکونو سره په نخته کې وژل شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د په خبره د نښتو او بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده او روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال ده د سپتمبر 28 د سولې نړیوالې ورځې سره سمون خوري، خو په افغانستان کې جګړې تر هغې پخوانۍ مخې نه لري له کومې چې په نړۍ کې د سولې ورځ مانځلی کېږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پرله پسې د جګړې لوري بدل شوي او تر دې مهاله یې دوام کړی دی. خو ښایي سږ کال په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سږ کال دا ورځ داسې مهال مانځلی کېږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د سولې د نړیوالې ورځې 28 سپتمبر په مناسبت د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو ادارې پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی ډیوته وویل د تیرو څلورو لسیزو زموږ سیمه کې اړې ګړې دی، خو د بده مرغه هر چا د سولې لپاره د وسلو لیاره خپله کړې ده، خو پرمختیایي کارونه او تعلیم، صحت او روزګار ته پام نه دی کړی. وایي نو ځکه غلطه د سیمې د پاغه سیمه کې د سولې کوششونه نتیجې نه دي ورکړي. بلبل او تام د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پروفیسر ډاکټر محمد شفیع افریدی وایي چې سیمه کې بدامنی کې یو خوا نړیوال طاقتونه ذمه وار دي، نو بلخوا وایي چې سیاسي او عسکري مشران هم د تنقید لاندې راځي چې امنیت ستونزه نه ده حل کړی سوی. ډاکټر شفیع د افغان حکومت او د حکومت سره طالبانو د خبرو اتروزه خوشبینه دی، وایي چې د دې مثبتې اغیزې به په ټوله سیمه کې وي. په دې اړه تفصیلات څه دي تاسو ته د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د کال 1971 نه ملګری ملتونه 28 ستمبر د سولې د نړیوالې ورځې په حیث نمانځي او دا ځلې د نړۍ ټولو قانونو او جنګیالو ډلو باندې غږ کړی دی چې وسلې دې کېږدي او د نړیوالې وبا کرونا په ضد مبارزه وکړي. خو د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز یا د سولې او شخړو د مطالعو ادارې پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی ډیوته وایي پاکستان او افغانستان د تیرو څلورو لسیزو راهسې بدامنۍ سره مخ دي او د بده مرغه دلته چې چا هم د سولې ټینګولو لپاره کار کړی دی نو د انساني ترقۍ په ځای د وسلو په ذریعه د امن راوستو هڅې کړې دي.
دا ډیولپمنت پیراډایم ډیر پاپ دی چې ته
کم ریجن کې امن غواړي ته دا غزي بچوله تعلیم ورکا ته غیر انډستری ورکا ته اغل شیدنو یو خاص سوشل لایف ورکا ایس جی ڈیز مطابق سٹینڈرڈ آف لائف ال تو چت کا اٹومیٹیکلی باغه ته متبادل روزگار ملو شي وغه ریجن کې با یو زیات دیر پا امن راشي دغه حواله سره هم بدقسمتی دی ریجن دادا چې د افغان وارو او کداغینه بعد اوس د 9/11 نه بعد وار دی دنیا په دې ریجن کې انویسټمنت پر سکیورټی پیراډایم زیات کړي پر ډیولپمنټ پیراډایم باندې کار نه دی شوی
زیاتې افغانستان کې هم او پاکستان کې هم پښتني سیمې زیاتې بدمنۍ سره مخ دي د ترهګرو په ضد چې کم عملیاتو شو لږې کتر ډېر حد ترهګرۍ کې کمیلی دل کیږي خو دغه جګړې کې د اویاو زرو نه زیات خلک قرباني او په لګونو بې کوره شول او اوس هم در په در دي خو د دواړو هیوادونو پښتنو علاقو کې پرمختیايي کارونه د نش برابر دي بل پلو ته هم د پیښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر یا د سیمایزو مطالعو مرکز پروفیسر ډاکټر محمد شفیع اپریدی وای غربیان د دوو نړیوالو جګړو نه پس په دې نتیجه ورسېدل چې جنگونه د ستونزو حل نه دی او اوس هم د غی ترمنځ شخړې شته خو هواره د خبرو لاله لټی وای زمونږ منطقه کې به نړیوال طاقتونه هم ګوتی وهی خو زیات زموار زمونږ خپل سیاسي او عسکري قیادت ته
زب خپل ګیله د خپل نه کوم زمون د مشرانو نه بګیلا کوم چې دوه ولې غلې ولا نه رسیږي چې دوی خپل مسلې حل کینی او لوونه خپل غا کم کیدا خپل آنے آنا مسلې کم کی خپل ذاتی مفاد لاندې کی او د قوم مفاد مخ کی د قوم د خزو متعلق سوچو کی د خپل قوم د مشومان متعلق سوچو کی او د دنیا لو ګوري چې دنیا په کوم طرف روانه ده او د مو په کوم طرف روانه دنیا تر کی طرف روانه ده دنیا د امن طرف روانه ده
وای هر څوک افغانستان کې باقاعده اوربند نه دی اعلان شوی خود حکومت او حکومت زد طالبانو تر منځ چې کمی خبرې اترې روانې دا به ذریعہ پست سولې او ثبات ذریعہ وګرځي او په ټوله منطقه به د دې مثبت اغیزې وي خو زیاتې سولې صرف د دې نوم نه دی چې ګینه ډزې دی نه کیږي بلکې د تلپاتې سولې لپاره به په نورو اړخونو لکه صحت تعلیم صنعت تجارت جمهوریت د وسیلو منصفانه تقسیم او داسې نورو ته لارې هوارول وی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه خبرې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر 1.2 میلیونه ته رسیدلې ده او هم په دې هکله د مړو سوو تنانو شمیر د وبا زخه 9,15,000 زخه زیات شوی په امریکا کې په دې وبا د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او د مړو سوو تنانو شمیر 3,40,000 زخه زیات شوی دی امریکا وروسته په کرونا باندې تر ټولو زیات ځپل شوی هیوادونو کې هند برازیل او روس دی په امریکا او نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ تفصیلات تاسو زموږ همکار مجاهد جواد په راپور کې وړاندې کوي
په امریکا کې په یو ورځ له 1 میلیون څخه د زیاتو کسانو د کرونا ټیسټونه شوي چې که څه هم دا په نړۍ کې یو ریکارډ دی خو دغه هیواد اړتیا لري چې د کرونا د کنټرول لپاره روزانه له 6 څخه تر 10 میلیونو پورې ټیسټونه وکړي په امریکا کې د کرونا د شمیر پروژوي په دغه هیواد کې یوازې د خالی شنبه پورز 1,016,411 د کرونا ټیسټونه شوې دي دغه نوې ریکارډ ورسته له هغه رامسته شو چې څونه دغه بهیر وروشوي و په امریکا کې د کرونا د پیل رئیس د کرونا د ټیسټونو د کموالي لامل د وایرس د خپرېدو د مخنیوي چارې له خندونو سره مخ شوې وي ځینې وخت لکه په هیوستن کې خلک د ساعتونو لپاره د ټیسټونو کولو لپاره د موټرو په کتارونو کې بندي پاتې و او ځینې حتی شپه هم په خپل موټر کې کړي و په میامی کې هم ورته کتارونه و کله به چې د یو چا د کرونا ټیسټونه کېدل نو هغه به د نتیجې لپاره تر 2 اونیو پورې پتامه و د دغه ځن لامل د وایرس د نور خپرېدو د مخنیوي چارې ټکنې شوې وي په مارچ میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی و هر څوک چې ټیسټ وغواړي نو ټیسټ به ترلاسه کړي دغه هدف لا تر اوسه هم نه دی ترلاسه شوی د خوړو او درملو ادارې اوس په بیړنۍ توګه په لاړو کې د کرونا د ټیسټونو کولو ته اجازه ورکړي په کوم کې چې د سوابس یا سمپل اخیستلو اړتیا نه وي او لمخ کې څخه د تیار شویو توکو کار اخیستل کیږي په امریکا کې د ډلې زو یا ګروپي ټیسټونو کولو ته هم اجازه ورکړل شوې چې ورته پولډ ټیسټینګ وایي. په دې لار لګنو کسانو څخه سمپل یا نمونه په یو ځل سره اخیستل کیږي او په دې توګه د ټیسټونو ظرفیت ورسره پراخیږي. خو دا تګلارې یوازې په هغو سیمو کې کار کوي چې کورونا پکې محدود وي. د رويټرز په یو تحلیلي مطلب کې راغلي دي چې د سپتمبر په نیمایي کې د امریکا له 500 څخه په 22 ایالتونو کې د مثبتو ټیسټونو کچا 15% لوړه وه او په ساوت داکوټا کې دغه فیصدي 11% ته رسیدله. د روغتیا نړیوالې ادارې له 15% څخه د مثبتو پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی. دا په داسې حال کې چې په امریکا کې په کورونا داخته کسانو شمیر له 2 میلیون او د مړو شمیر له 2,40,000 څخه زیات شوی دی. له امریکا وروسته د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې په هندوستان، برازیل او روسیه کې دي. په هندوستان کې په کورونا باندې اخته شوي کسان له 15.4 میلیون او مړه شوي له 8,000 څخه زیات شوي دي. په برازیل کې پرې اخته کسان 4.5 میلیون او مړي له 1,06,000 څخه وخت دي او په روسیه کې پرې 1.1 میلیون کسان اخته او نږدې 40,000 مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا باندې د اخته کسانو شمیر له 1.2 میلیون او د مړو شمیر له 9,15,000 څخه زیات شوی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا ډي واي یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د سربیا او د کوسوو ترمنځ د تاریخي توتريخوالي باوجود دواړو ملکونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د حقوقو لپاره زړور اقدامات کړي دي. دواړو ملکونو د امریکای په منځګړتیا کې په 4 ستمبر 2019 دسخط کې چې پکې فراخه اقتصادي معاملو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوجونه شوې دي. په لوزنامو وایټ هاوس کې د دسخط کولو د دستوري په موقع صدر ټرمپ خپل تقریر کې وایي چې خپلو کې په شریکه د کار کولو د سربیا د صدر د الیگزینډر ووسیک او د کوسوو د وزیر اعظم د عبدالله هوتی فیصله دغه سیمه او په لویه کچه ټوله نړۍ محفوظه کړې ده. صدر ټرمپ وایي چې د دواړو ملکونو د خونړي او د افسوسناک ماضي او د ناکامه خبرو اترو پس زموږ حکومت د دواړو ملکونو ترمنځ د رقابت ختمولو لپاره یو نوی لار وړاندې کړې ده. روزګارونو پیدا کولو او اقتصادي ودې ته د خپل ټول پام ګرځولو په ذریعه دواړو ملکونو د وړاندې مزل کولو جوګه شوې دي. موږ د دواړو ملکونو په مشرانو فخر کوو چې دا کار ممکن کو. د دې دواړو ملکونو اولسونه هم په خپل مشرانو ډیر فخر کوي. یقینا چې دا یو ډیره تاریخي موقع ده. د کال 1990 په شروع کې د یوګوسلاویې د ماتېدو او ورپسې د بلقان د جنگونو د انخطو وروسته کوسوو د سربیا نه جدا شو او په کال 2008 کې د خپلې آزادۍ اعلان وکړ کوم چې سربیا ته قابل قبول نه و. غربي دنیا د تیرو شلو کالونو د زیاتې مودې راسي د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې کوټلي سیاسي روغې راوستو ناکامه کوششونه وکړل. د سربیا او د کوسوو د پاره د صدر ټرمپ خصوصي استادی ریچارډ ګرینل ویلي دي چې صدر ټرمپ د دواړو ملکونو د ترپګنۍ ختمولو پوخ نیت کړی و. د صدر ټرمپ د شروع ورځې نه دا وینا وه چې دواړو ملکونو ته د اقتصادي او صنعتي ترقۍ لار ښودل پکار دي. موږ له پکار دي چې دواړه ملکونه په دې لار ګړندي روان کړو. موږ ټول له پکار دي چې ټول نړیوال دویته د اقتصادي ترقۍ لار په ګوته کړو. د سربیا او د کوسوو ترمنځ د امریکای د منځګړتیا له سبب د اقتصادي تعلقاتو سمولو لوزنامه کې د زیاتې اقتصادي ودې او د روزګارونو پیدا کولو په خبرو زور ورکړې شوې ده چې دا شان دواړه ملکونه د دې لوزنامې له خاطره کېدونکې فائدې په خپلو سترګو ولیدې شي. د دې تاریخي لوزنامې له سبب د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې پرانستې شوې دي او سربیا او کوسوو به اوس د یو بل تعلیمي سندونه او لایسنسونه تسلیموي. دینه علاوه سربیا او کوسوو مشرق وسطا کې د امن په لوري تیزی سره پروان تحریک کې هم خپل برخه اخلي. سربیا د خپلې سفارتخانه بیت المقدس ته د اوړلو لوس کړی دی او دا یقینا چې د یورپي او د مشرق وسطا د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو مضبوطولو په لوري اهم اقدامات دي. وایټ هاوس کې د لوزنامې د سخت کېدو په دستوره کې صدر ټرمپ د تیرو وختونو په باب له سربیا او د کوسوو د مشرانو په جذباتو او احساساتو ډیر ښه پوه شو، خو ده په دغه موقع د یو ځلان د سباون زیری ورکو. صدر ټرمپ وی، زما خیال دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بیمثله تعلقات قائمېدو والی دي او اقتصادیات به یقینا چې دواړه ملکونه یو بل ته ډیر رانږدې کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.